پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنوري است نوري هرکلی کوم. په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې جګړو ته زور ورکړی دی، طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر وایي د خبرو له لارې د ستونزو پر هواري باور لري. په دې اړه پر راپور سربیره به دا چې طالبان د څه ډول خبرو له لارې د روانې جګړې هواری غواړي د چارو د یوه کتونکي نظر هم راواخلو. د طالبانو د حملو د زیاتوالي په پایله کې یو شمېر سیمې هم د طالبانو لاس ته لوېدلې، خو د افغانستان امنیتي چارواکي وایي د له لاسه وتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره پلان لري.
منګه داسې موارد لرو چې شاتک شوی دی دوباره د اغردی بیا تصرف او په قدرت سره هلته د حضور په مخه منګه خاصه برنامه ورته لرو.
نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده. افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي د کورونا د خبرې شوی او با سره سره د روان میلادي کال له پیل رئیس شاوخوا 15 لک افغانان بیرته هیواد ته راستانه شوي دي.
افغانان کولی شي چې د کورونا واکسین په پاکستان او یا په ایران هم کې واخلي.
په خوست کې د سیمه ایزو رسنیو په ځانګړي ډول رادیوګانو او ټلویزیونونو مسؤلین وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
اقتصادي مشکلات دي، یو که حالت همداسې دوام وکړي نو شاید له فعالیت ولویږي.
د ایران د ترسره شوو د ولسمشرۍ د انتخاباتو له وروستي حاله مو خبره او د خبرونې په دوهمه نیمه کې هم د ښځو لپاره نور بستې اونیز خبرونه مه هیروي. ولوم لري خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. سلیم محمد صالح دا خبرونه چمتو کړې دي.
د کورونې چارو وزارت وایي نه پریږدي د افغانستان کومه برخه د وسلولو لاس ته ورسي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د پیژندل سوي سندرغاړي عبدالله مقری مړینه یو ځای او بلله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایران د ولسمشر په توګه د ابراهیم رئیسی پر غوړه کېدو انتقاد وکړ. د افغانستان د کورونی چارو وزارت وی امنیتی ځواکونه نه پیژدي چې د افغانستان د خاورې ځینی برخې تل د وسلولو په کنټرول کې پاتې سي. د دغه وزارت ویان طارق آریان نن یک شنبه وویل د هغو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره پلانونه سنجول سوي چې د طالبانو لخوا یې د نیولو ادعا سوې ده.
و نیروهای امنیتی ما در سنگرهای داغ حضور دارند.
زموږ امنیتي ځواکونه په تودو سنگرونو کې دي. اجازه نه ورکوي چې د هیواد د جغرافیې ځینې برخې په دایمي ډول سقوط سره مخامخ شي. هغه ولسوالۍ چې طالبان یې دا کوي د دوی په لاس کې دي د بیرته نیولو او د طالبانو د ځپلو پلان او تدابیر ورته لرو.
دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د بلخ یوې باوري سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نه ښولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې چاربولک ولسوالۍ نن سهار 10:30 د وسلولو طالبانو لخوا ونیول سوه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم د دې ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې ده. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د پیژندل سوي سندرغاړي عبدالله مقری مړینه یوه ځای او بلله. عبدالله مقری چې په کورونا وایرس تر اخته کېدو وروسته د کوما په حالت کې وو نن یې د کابل په یوه روغتون کې ساه ورکړه. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان صابر مومن د هغه په باب وویل
عبدالله مخری څو لسیزې د افغانستان د فرهنګ او هنر د ودې لپاره حماسي سندرې ویلې او د ځوانانو په ویښولو کې د هنر په ژبه رغنده رول لوبولې ده. د مړینه د هنر او موسیقي په برخه کې یو لوی ځای ده.
مقری سلګونه سندرې او ملي ترانې ویلې او هنر یې ډیر مینوال لري. په وروستوي کې د کورونا له کبله په افغانستان کې د مړینو شمیر په بې ساري ډول زیات شوی دی. 215 اتل قل اردو په روزګان ولایت کې د درې څلويشتو وسلولو طالبانو د وژل کېدو او 28 نورو د ټپي کېدو ادعا وکړه. د دې قل اردو مرستیال ویان صادق عیسا نن سهار رسنوي ته وویل دغه عملیات پرون سوي.
د افغان هوایي ځواکونو په ملاتړ د روزګان ولایت د چوره او خاص روزګان ولسوالیو په اړوند سیمه کې تصفیوي، کمانډوي او هوایي عملیات ترسره شو. په دغه عملیاتونو په ترڅ کې درې څلوېښت وسلوال ترهګر ووژل سو او 28 وسلوال ترهګر ټپیان سو.
215 اتل قل اردو په بل اعلامیه کې پروند کندهار په میوان او شاول کوټ ولسوالوي کې هم د ولسو طالبانو د وجلو او نورو د چپی کول ادعا وکړه. بل خو د ننګرهار مطبوعاتي دفتر بیا په شیرزاد او حصارک ولسوالوي کې د یو شتو وسرولو طالبانو د وجلو او اتو نورو د چپی کېدو خبر ورکړی دی. دغه دفتر په یو اعلامیه کې ویلي دغه شمیر وسرولو ته په تیرو څلورو ساعتونو کې د امنیتي ځواکونو په ځوابیه بریدونو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. پر دغو پیښو د وسرولو طالبانو ویاندویان حکومت افسره نه ده کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې د ولسمشری د ټاکنو پر بهیر او د ولسمشر په توګه د ابراهیم رئیسی پر غوره کېدو انتقاد وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان پرون شنبه وویل چې د ایران د کورنیو چارو وزارت له خوا د ابراهیم رئیسی د بری خبر لیدلی، خو ایرانیان په یوه آزاده او عادلانه انتخاباتي پروسه کې د خپل مشر د غوراوي له حقه بې برخې سول. د ایران د کورنیو چارو وزیر عبدالرضا رحماني فضلي پرون وویل چې رئیسی څه کم 3 میلیونه رای ګټلې دي.
بدین وسیله آقای سید ابراهیم رئیسی
په دې ډول ښاغلی ابراهیم رئیسی د 1,925,350 رای په ګټلو سره لومړی مقام ګټلی او زموږ د ګرانو خلکو لخوا د ولسمشر په توګه ټاکل شوی دی.
د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای د ایران ټاکنې ستایلې دي. بل خو د بخښنې نړیوال سازمان د ایران د ولسمشر په توګه د ابراهیم رئیسی د بریا د اعلان په غبرګون کې وویل له نوموړي څخه باید د جرمونو تحقیقات وسي. د ډلې د 1988 په دوبی کې د زرګونو سیاسي بندیانو اعدام ته په اشاره ویلي د ایران نوی ولسمشر ابراهیم رئیسی باید د نړیوالو جرمونو په خاطر جنایي تعقیب سي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټ انټرنیشنل پرون په یو اعلامیه کې د 1988 پیښې د بشریت پر ضد جنایتونه بللې دي. د 1988 په دوبی کې د روح الله خمینی په امر ډیر شمېر سیاسي بندیان په داسې حال کې اعدام شول چې ابراهیم رئیسی د تهران د څارنوالۍ مرستیال او د هغه پلاوي غړی و چې د مرګ په پلاوي مشهور و. دغه پلاوي د بندیانو د اعدامولو په اړه پریکړې کولې. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وایي په یمن کې د ایران لملاتړه د برخمنو حوثي غنو لخوا ورلېږل سوې 11 بې پیلوټ الوتکې ویجاړې کړې دي. د سعودي عربستان دولتي تلویزیون پرون د پوځي ائتلاف په قول وویل چې اته بې پیلوټ الوتکې د سعودي عربستان په جنوب لویدیځ کې د نجران شار لوري ته او دوه د خمیس مشید شار خوا ته توغول سوې وې. یولس واړه بې پیلوټ الوتکې د سعودي عربستان د هوایي رادارونو په وسیله ویجاړې سوې دي. او د مسکو په مرکزی برخې کې پرون په یو زیرمتون کې اور ولګی چې 2 ساعته دوام وکړ او خلک یې ورخطا کړل. لوژنی کې لوبغالی ته څیرمه په دغه زیرمتون کې د اټکل له مخې د اور لوبو 15 ټنه پټاقي ساتل کېدی. د اوبو دریو ټانکر لرونکو هلیکوپټرو او یوې بیړۍ د وژلو هڅه کوله. په دې پیښه کې د دریو اور وژونکو او د دغه زیرمتون د یو کارکونکي د ټپي کېدو راپورونه ورکول سوي دي. د ځینو راپورونو له مخې د دغه زیرمتون په گاونډ کې په ځینو ودانیو کې هم اور بل سوی دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړی بیا هم اول ولیدي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې جګړو ته زور ورکړی، د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر وایي د خبرو له لارې د ستونزو پر هواري باور لري. د ښاغلي برادر له قوله د طالبانو د پاتې بندیانو ازادي او له تورو نوملړونو د دوی د مشرانو د نومونو ایستل به د افغانستان د غمیزې پای ته زمینه برابره کړي. طالبان داسې مهال د سولې پر خبرو ټینګار کوي چې تر اوسه پورې په قطر کې له افغانستان د دولت له استازو سره د ډلې د استازو خبرې ټکنۍ مختزي. په افغانستان کې هم جګړې سختې شوې او هر ورځ د یو شمېر ولسوالیو طالبان د نیولو خبرونه خپروي. خو د افغانستان حکومت هم وایي چې د طالبانو لږ پرمختګ دا معنی نه لري چې دوی په افغانستان کې د جګړې په ډګر کې ډېر پرمختګ کړی دی. په دې اړه به نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو دویمه درجه مشر مولا عبدالغنی برادر د هغې جګړې په توپیر چې د افغانستان زیاته برخه یې نیولې خورا نرم لیکنه خبره کړې. خغلی برادر لیکلی د خبرو لاله د سونز په حال باور لري خو د سولې خبرو بریاي د دوه د هوکړه د عمل کې دوه ترڅنګ د خپل پاتې بندیانو د ازادۍ او د ملګرو ملتونو نړیوال ټولنې لتور نوم لړونو د خپل مشانو د نمونه په وستو پوري تړلې بللی. د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر په لیکنه کې د افغانستان پراتونکو نظام کې د ټولو افغانانو ګډون برابرۍ او انډول ته هم اشاره شوې او لیکي دوی د اسلام دین او د افغاني ټولنې د اناناتو پرانا کې د نارینه او خزینه و ګړو ټولو حقونو لکه د بیان ازادي، خوونه او روزنه، کار او نورو ته ژمن دي. عبدالغنی برادر په راتلونکي نظام کې د لګکیو حقوق د خوندیتوب داد هم ورکوي خو له نړیوالې ټولنې غواړي پریږدي چې افغانان د خپلمنځي خبرو له لارې د راتلونکي نظام د جوړښت په اړه یوې هوکړې ته ورسیږي. خغلی برادر دا ډاډ هم ورکوي چې د افغانستان خاوره به د هیچا پر ضد ونه کارول شي او نه به هم د افغانستان په چارو کې چاته د لاسوهنې حق ورکړل شي. د طالبانو د سیاسي دفتر مشر د بهرنیو ډیپلوماټیکو بنسټونو مرستندویه ادارو او کارکونکو د امنیت غږ هم پورته کړی او له ځوانانو یې غوښتي چې خپل وطن کې پاتې شي او خپلو چارو ته دوام ورکړي. د افغانستان حکومت بیا وایي طالبان هغه څه چې وایي باید په عمل کې وښيي. د حکومت د اطلاعات او رسنیو مرکز مشر دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل
دوی ته توافقنامه را ورسته د امریکایانو د خروج تر اعلان را ورسته د دې پر ځای چې افغان وژنه او د ناروا جګړه ودری طالبانو دا جګړه شدیده کړې په دې معنی چې دوه شانو ته شي ملګرادار وي دوی عقیده نه لري د افغانستان نوې تصویر دوی له ټولو تنوع سره تر اوسه نه دی منلی. طالبان فکری لحاظ باندې دې ته نه دی آماده شي او کثرتګرا ټولنه شي په کې جمهوریت وي د بیان ازادي وي د ښځو حقوقي بشري حقونه وي مطبوعات آزاد وي فکر دې ته نه دی آماده.
د افغانستان حکومت د دوه هوکړه د امریکا او طالبانو ترمنځ معامله بولی خو د پاتې طالب بندیانو د ازادۍ په اړه لاله وړاندې څرګندونې کړې او دا کاری د دې ډلې لخوا د جګړې د دوام پر مهال ناشونې بللی. افغان حکومت له دې وړاندې نږدې 5,500 طالب بندیان له بنده آزاد کړي او دا ژمنه یې ترې اخیستې چې بیرته به د جګړې لیکو ته نه ستنېږي خو اوس دا خبره هم کوي چې له آزاد شویو بندیانو ډېر یې بیرته جګړې ته تللي دي. هغه خبره چې طالبان یې نه مني ښکاره د طالبانو دا مهم مشر داسې مهال د جګړې د پای لپاره هیله بخون کې لیکنه خپروي چې هره ورځ د جګړې له لارې د څو ولسوالیو د نیولو او همدا ډول افغان ځواکونو ته د مرګ ژوبلي اوښتو خبره کوي. د ډلې همدانند د بلخ د چهار بولک او د تخار پر یو شمېر ولسوالیو د ولکې ټینګولو خبره وکړه خو افغان حکومت بیا وایي د طالبانو لږ پرمختګ د دوی د بری په معنا نه دی. کورنۍ چارو وزارت وایاند طارق اریان
و نیروهای امنیتی ما در سنگرهای
امنیتی ځواکونه د جګړې په ګرمو سنگرونو کې دي اجازه به ورنکړي چې په تلپاتې ډول یو شمېر ولسوالۍ سقوط وکړي. هغه ولسوالۍ چې طالبان ادعا کوي چې نیولې دي مونږ یې د بیرته نیولو پلان لرو او د طالبانو د ځپلو پلان عملي کیږي.
د میلو لومړۍ نیټې وروسته یعنی هغه مهال چې امریکا او نړیوالې ټولنې د خپلو عسکرو د وستو اعلان وکړ طالبانو جګړه چټکه کړي. د ډلې اوس مهال نږدې 10 ولسوالۍ نیولې خو حکومت وایي ځینې سیمو کې ځواکونو تکتیکي شاتک کړی او دا د طالبانو باره نه دی.
په همدې موضوع کې تمکیږو له کابل د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زی هم د ټلیفون له لارې را سره وصل دی. احمد زی صاحب خبرونه ته خره خلاص.
سلامونه تاسو ته او د رادیو وزاري درنو اوریدونکو ته سلامونه علیکم.
د طالبانو مرستیال مشر او د غرس په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر چې د بین الافغاني خبرو په ترڅ کې د دې ډلې مشري هم ورلغاړه ده وایي چې د سولې په هر لارې باور لري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې طالبانو جګړو ته زور ورکړی دی. د سولې لارې د لانجې په هر لاره ان تاکید نوموړی د څه لپاره کوي او تاسو د دوی ترمنځ کوم اړیکه وینئ؟
تاسو وګورئ د افغانستان د سولې او جنگ په موضوعاتو کې ډېر ستر موضوعات تر اوسه متاسفانه ګوندي او هغه څه چې باید مخکې تللي وای هغه څه مخکې نه دي. نو همغه دا چې مختلف ډلې ته پالې د افغانستان د حکومت په شمول همدارنګه طالبان او تحریک خپل نظریات د وخت سره په کتو تغیروي او دوی دغه څرګندونې کوي. د دې لپاره چې موږ د سولې لارې او د خبرو اترو لارې یو ملموس نتیجې ته ورسیږو موږ دلته څو سلسله خبرې درلودې. یو د دوهې خبرې وی چې متاسفانه تر اوسه نتیجه معلومه نه ده او هیڅ هغه څه چې ولس یې په تمه و هغه یو نتیجه هم تر نه ده اخیستې. متاسفانه په شروع کې د دغه ستونزې حل باید خپله د امریکا متحده ایالات پیدا کړي چون په راست کې دوی ول اما امریکا متحده ایالات د دې پر ځای چې خپل د لومړني اساینمنت یا کورنۍ دندې لپاره د پایټکۍ کېږدي نورو اساینمنټونو باندې کار وکړو. زه د نتیز خبرې مثلا خپله د امریکا د نظام لخوا طرفونه دې ته اړ وستل چې دوی د جګړې د ډګر په اصطلاح قهرمان او ورون کې ځان وګولي. په داسې یو حالت کې د دې موضوعاتو په خودل او بیرته نوي تصمیمونو باندې فکر کول د بایدن نوی نظریات دا ټول هغه څه دي چې ارزښت د دغه خبرو اترو تر پوښتنې لاندې راولي او دې ته هغه نتیجې ته چې موږ په تمه یو نشو رسېدلی. د بل لوره تاسو وګورئ خپل د افغانستان له اړخه کدید ته وګورو، مختلف ډلې ټپلې همدغه اوس ملیشا سازی روانه ده په افغانستان په شرق کې، همدغه اوس تازه سلا ویشل کیږي، په شمالي ولایاتو کې سلا ویشل کیږي. دا ټول په دې معنی دي چې ټول طرفونه د یو نوي جنگ لپاره آمادګي نیسي. خو متاسفانه که چیرته د امریکې متحده ایالات او تر څنګ د ملګرو ملتونو سازمان دغه موضوع ته په جدیت سره ونه ګوري، بدبختانه به بیا ډېر یو داسې حالت ته لاړ شو چې کنټرول به بیا نه تنها افغانستان ته بلکې نړیوالو ته به سخت وي.
راځه د موضوع ته. خو کله چې د سولې خبرې مطرح کیږي او د لانجې د هواري لپاره د سولې پر خبرو تاکید کیږي، د سولې پر خبرو کې خو ډېر مسایل راپورته کیږي. تر اوسه پورې طالبانو له ډېر لوري پر دوی انتقاد دی چې د سولې خبرو ته لیواله نه دي، او حتی ان د افغانستان لویدیځو ملاتړو په تیره بیا ځانګړي ډول په کابل کې د امریکا د سفارت شاه زدافر او سرپرست راس ویلسن سمو د مخکې وویل چې طالبان واضح پلان نه لري د افغانستان د راتلونکي لپاره، څه ډول نظام غواړي، څه ډول. یو برخه به د راس ویلسن واورو وروسته به تاسو تبصره پی واخلو.
What's their vision for Afghanistan? How do they see this country being ruled?
د افغانستان لپاره د ویلر لیک څه ده؟ څه ډول غواړي د هیواد اداره شي؟ دوی د 1319 کلونو لاسته راوړنې څه ډول ارزوي؟ د بشر حقوقو، د ښځو د حقوقو او اقلیتونو په اړه د دوی دریځ څه ده؟ د دې مسایلو په اړه د دوی وسنې دریځ څه ده؟ نه هغه د 15 کلونو مخکې دریځ چې دوی درلو. ډېری پښتنې شته چې افغانان ځواب غواړي، موږ ځواب غواړو.
د راس ویلسن څرګندونې مو واورېدې. ورته خبرې نورو لویدیځو چارواکو هم کړې ده. طالبان څه ډول سوله غواړي او د آیا فکر کوي چې دوی تر اوسه پورې هغه څه چې دوی غواړي د افغانستان د راتلونکي لپاره ټول د میز پر سر ایښي دي؟
ما مخکې هم اشاره وکړه، تاسو وګورئ اول خپل راس ویلسن د خبرو پوښتنه باید خپل د امریکای متحده ایالات ورکړي. کله چې موږ او تاسو دا نورم دی، حقوقي نورم دی، چې کله موږ د کاغذ پر مخ یو څه د تعهد پاڼې کوو یا د قرارداد کوو یا د هر څه کوو چې موږ یې تیارو، هغه ځان لپاره ځانګړي ماده لري، ځان لپاره حدود لري. دغه مسائل چې اوس دوی پوښتنه کوي، دغه پوښتنه باید هغه وخت کې د کاغذ پر مخ چې کوم توافق پانه د امریکای سره دوی لاسلیک کړه، هغه وخت باید امریکایانو په دې باندې فوکس کړی وي او دغه پوښتنو لپاره واضح ځوابونه باید په دې کې درلودای. اما اوس به تخپل پوښتنه دوی د ولس نه کوي چې دا له وخت ډیر تیر شوی او موضوع ده، او په دې وخت کې پوښتنه کول هغه د افغان حکومت نه یا د افغان ولس نه چې دوی کاملا په نحوه بې واکه دي. زه فکر کوم دا پوښتنه پر ځای نه ده. د دې ترڅنګ تاسو وګورئ وخت چې دوی تصمیم د دیني سي چې وځي، اما مخکې له دې چې کوم کارونه نه تکمیله پاتې هغه تکمیله نه وځي، دا خپل هم د جګړې ار لور ته د دې فکر ورکوي چې باید آمادګي جنگ ته ونیسي. ځکه د امریکای متحده ایالات تر اوسه پورې د یو چتر په شکل ک طالبان ول ک افغان حکومت د ټول لپاره د یو چتر او د یو مشخص ادرس په شکل وو ک هغه هم ځنې پښتنې وړاندیزونه درلودل. بل اخر مخاطر د امریکای متحده ایالات او د حکومت لپاره هم دارنګ وخت چې دې زنه زای پی دی
باندې ډیر وخت نه لرو. فقط لاند کرته وای چې ایا فکر کوي چې پر طالبانو په دې وروستیو کې فشارونه زیات شوی؟ په تیر بیا د پاکستان د برنوي چارو وزیر شاه محمود قریشی هم ویلي په افغانستان کې سوله غواړي چې د جګړو ترڅنګ فکر کوي چې دوی به د سولې لار هم په زغرده مخته یوسي.
دا خو واضح ده چې طالبانو ته هم دا معلومه سوي چې د جګړې له طریقې هیڅ امکان نه لري، ځکه چې امریکا مکمل ووځیم دلته نور هیوادونه دي چې کېدای شي هغوی په نحوه د طالبانو د حملاتو دفاع وکړي یا نور کسان دغلته مصالح کړي چې د طالبانو په وړاندې وجنګېږي. نو بالاخره دا خبره چې طالبانو ته هم جوته شوي چې د جګړې له لارې د ټول افغانستان تسخیر اول او نیول دا اسانه کار نه دی، شونې کار نه دی. نو بالاخره او بل په عین وخت کې نړیوالو هم په طالبانو فشار راوړی او افغان حکومت هم چې بل اخره د جګړې لپاره د پایته کېږي. خو بدبختی دا ده چې هم د هیواد د نن موږ تر اوسه خپل منځي اختلافات هم پر ځای دي چې دغه ملي ارزښت تر اوسه ملي ارزښت په شکل نه ګورو او خپل منځي مشکلات ته پام کوو.
مننه کور ودان د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زیو.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په ټوله افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غرز لوی خورونه کې د اف ام په 15 صفه صافه وځي اوریدل شي او سم یو نړیواله موضوع راخلو. د ایران د انتخاباتي چارواکو د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې محافظه کار ابراهیم رئیسی د ایران د ولسمشری انتخابات په 2% رای وګټل. خو په دغو انتخاباتو کې د ایران په تاریخ کې ډیرو کمو خلکو رای ورکړی او منتقدین وایي له همدې کبله رئیسی ته لاره هواره شوه چې انتخابات وګټي. نور به له خپل همکاري واورو.
مننه نوری صاحب. اټکل کېده چې د ایران په ولسمشریزو انتخاباتو کې د مذهبي محافظه کارانو تر چان ورسته د څلورو کاندیدانو او د خلکو لخوا په انتخاباتو کې د نه ګډون یو شمیر غشتونو لکبله به د قضایع قوې مشر شپېته کلن ابراهیم رئیسی انتخابات وګټي. په رئیسی درې لسیزې مخکې په یو شمیر ادامونو کې د لاس درلودو په خاطر د بشریت پر وړاندې د جرمونو تور دی. رئیسی په 1988 کال کې له یو شمیر قاضیانو دی چې د زرګونو سیاسي پنجانو د محکمو بهیر یې څارلی چې په اعدام محکوم سی ول. د بشری حقوقو ادارو ویلي چې دای د بشریت پر وړاندې په جرایمو کې لاس لري او امریکا پر د باندې بندیزونه لګولې دي. د رسمي معلوماتو لمخې یوازې 38.8% رای ورکړل سی او دا د 1990 کال د اسلامي انقلاب راهیسې لومړی ځل دی چې دومره کم کسانو په انتخاباتو کې ګډون کړی دی. خو د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای چې د ایران د سیاسي او مذهبي چارو واک په لاس کې لري دا انتخابات د پخله د دشمن د پروپاګند ماته وبلل. په ایران کې 950 میلیونه کسان د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي. نورسته په انتخاباتو کې د خلکو لږ ګډون تیر ځل په 1993 کال کې سبڅوي و چې 50.8% و. د انتخاباتو د نتایج وړاندوینه په پراخه توګه سوي و ځکه چانکونکو چارواکو په انتخاباتو کې د سلګونو کسانو د نوماندۍ غشتنلیکل رد کړی وو او نیوازې وو کسانو ته اجازه ورکړی وو. له هغو څخه درې کسان په ورستي ورځ تر کاندیدۍ تیر سول. امریکا ویل چې له ایرانیانو د خپل مشر ټاکلو او عادلانه انتخاباتو اخستل سوی دی. د امریکا د بهرنی چارو وزارت یو ویاند ویل چې امریکا به د 2015 کال د موافقه چې اټومي موافقه ده په دې اړه به له ایران سره د مذاکراتو پروسه جاری وساتي او په دې اړه به له خپل متحدانو سره کار کوي.
ډیره مننه. د ایران د ولسمشری د انتخاباتو په باب مو اوریدل چې محافظه کار ابراهیم رئیسی وګټل.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
او سم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
ټاکل شوی چې د روانې میلادي میاشتې په وروستیو کې د افغانستان ملي بودیجې ته د 101 میلیون یورو په شاوخوا کې مرسته ورزیاته شي. د مالی وزارت ویان رفیع تابعین ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرسته د جنوا کانفرنس د ژمنو پر بنسټ ترسره کیږي. نوموړي وویل چې په دې اړه د مالی وزارت د همغږۍ څارنې او راپور ورکونې عمومي رئیس په مشرۍ د مالی وزارت اروپایي ټولنې او پلي کوونکو ادارو د باصلاحیت استازو ترمنځ ناسته هم جوړه شوې ده. تابع وای په یادناسته کې د حکومت او اروپای ټولنې ترمنځ د قرارداد جوړونې په چوکاټ کې د ژمنو شویو اصلاحاتو پلي کولو په برخه کې د دولت د پرمختګونو وروستی راپور تر غور لاندې نیول شوی او ټاکل شوی چې د دې راپور نقل د یوې اونۍ په اوږدو کې په رسمي توګه د اروپای ټولنې د سیاسي نمایندګۍ په مرسته ولېږل شي. په دایکندی کې د نږدې 6 میلیونه افغانۍ په ارزښت د لبنیاتو د پروسس یو لوی مرکز جوړیږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین نازدی راډیو ته وویل چې د لبنیاتو د پروسس یاد مرکز د دایکندی په خدیر ولسوالۍ کې جوړیږي.
به هدف زمينه سازی بر افزایش پروسس لبنیات قرار است ریاست زراعت دایکندی یک مرکز پروسس لبنیات در ولسوالۍ خدیر این ولایت امر بکنه.
نموړي وویل چې د لبنیاتو د پروسس په یاد مرکز کې له 15 میلیون افغانۍ او ډیر لګښت راځي چې په دریو میاشتو کې به بشپړه او ګټې اخیستنې ته چمتو شي. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي افغانستان کې د لبنیاتو د پروسس لپاره خورا ښه ظرفیت موجود دی او دایکنډي له هغو ولایتونو شمیرل کیږي چې ډیری وګړي له دې لارې کورنۍ اقتصاد پر مخ بي. ښاغلی رسمي وایي دوی په راتلونکي کې پلان لري چې د لبنیاتو د پروسس ورته نور مرکزونه په نور ولایتونو کې هم پرانیزي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 70 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1015 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1015 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو او اوریدل. په داسال کې چې کورونا وایروس او نامنین نن سبا بل هر وخت څخه زیات لا افغانانو قرباني اخلي، خو بیا هم روان 2023 کال له پیل رئیس نږدې 15,000 افغان کډوال بیرته هیواد ته ستانه شوي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د کال تر پایه ممکن د راستنه شو په شمیر کې نور هم زیاتوالی راشي. نن د جون 20 د کډوالو له نړیوالې ورځ سره برابره ده. په دې اړه به نور په دې رپورټ کې واورو.
نن د جون 20 د کډوالو نړیواله ورځ ده. دا ورځ سږ کال داسې مهال را رسیږي چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې کورونا وایرس خپل لمن پراخه کړې ده. په دې وضعیت کې په نورو هیوادونو کې افغان کډوال په څه حالت کې ژوند کوي؟ آیا دوی کورونا وایرس ضد واکسین ترلاسه کړی؟ په فرانسه کې افغان کډوال قیوم حبیبي وایي کورونا په فرانسه کې په ځانګړي ډول د افغان کډوال ژوند له سختو ستونزو سره مخ کړی. قیوم زیاتوي هغه افغانان چې په کورونا وایرس اخته شوی واکسین نه دی ترلاسه کړی.
ما د کورونا وایرس ناروغي تیر کړې ده، خو تر اوسه پورې مې واکسین ترلاسه کړی نه دی او واکسین نه دی راکړل شوی.
خو دلته په افغانستان کې به د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری دفتر یا UNHCR وایي دغه سازمان له افغان حکومت سره په ګډه په ټولو هیوادونو کې چې افغان کډوال میشتي دوی ته د کورونا ضد واکسین د رسیدو لپاره هڅه کوي. په کابل کې د دې سازمان ویان نادر فرحت ازادي راډیو ته وویل
UNHCR په ګاونډي ملکونو کې په ایران او پاکستان چیرته چې افغانان میشتي او کارتونی ځان سره لري دات خایي کړي دا او ادامي بولري لیم دی کابل خوشبختانه افغانان کول شي چې د کورونا واکسین په پاکستان او کې اخلي او په ایران هم کې واخلي.
خغلی فرحت وی سکل د کډوالو نړیوال ورځ داسې محل را رسیدي چې کورونا وایرس د نړی ډیری هوادونو له بحران سره مخ کړي. خو د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت بیا روان حالت ته پکتو له ټولو هغه هوادونو چې افغان کډوال پکې میشتي د همکاري غوښتنه کوي. د دې وزارت د مطبوعاتو برخه صلاحکار عبدالباسط انصاری هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پاکستان او ایران کې افغان کډوالو ته د کورونا ضد واکسین پیل شوی. د خغلی انصاری په خبره سره لدی چې افغانستان کې امنیتي حالات او کورونا وبا ټولې چارې له بحران سره مخ کړي، خو بیا هم د روان میلادي کال له پیل سره سلګو نظر کډوال بیرته هیواد ته راستانه شوې دي.
موږ اوس مهال 15 میلیون مهاجر او پناهغوښتونکي تقریبا او یا هیوادو کې لرو او سره لدی د 2021 کال نه تر اوسه شاوخوا 530 سره کسان بیرته افغانستان ته راغلي دي چې ګڼ شمېر د ایران هیواد څخه، د پاکستان، د ترکیه هیواد او د اروپایي هیوادونو نه بیرته راستنه شوي دي افغانستان ته.
نوموړی وایي نامنی اقتصادي ستونزې او په دې وروستي کې د هدفي وژنو د ګراف لوړوالی د دې لامل شو چې ډېری افغانان خپل هیواد پرېږدي. هغه همدارز وایي چې د یاد ستونزو په ځانګړي ډول د نامنی لوج یوازې دروان مریض کال په لومړی او دریو میاشتو کې 3400 کسان خپل کورونه بيزي شوې دي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو لمخې تیر مریض کال په افغانستان کې 2000 کورونې د جګړو نور ستونزو لامل له خپل سیمو کورونې بيزي شوې دي.
زرا زرا پرېږده دلري وطن وطن ترایشه.
دا د افغانستان د نام تو او خوب جبی سندرغاړي عبد الله مقوري غږ دی چې نن د کورونا له امله لدی نړۍ سترګې امپټې کړې. غږ د تل لپاره غلی شو خو سندرې به د تل لپاره ژوندی وي. د افغانستان نام تو سندرغاړي عبد الله مقوري چې د کورونا پر کورونا اخته شوی وو او د کابل په یو روغتون کې بستر و نن احسا ورکړه. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ښاغلي مقوري مړینه یوه لویه ځای وبلله. ښاغلي مقوري